السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست اوریدونکو د ساعت خبرونه درسي ساعت او ازادي ملما پروګرامونو ته ځانګړي سوي دي خو تر هغه مخکې یو شمیر مهم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ځوانانو د نړیوالي ورځې په مناسبت وایي راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معنادار توګه شامل او واورېدل سي. بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي لپاره یو کلنۍ پروژې پیل کړي دي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د $100 میلیونو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د شکولو په برخو کې 350,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون د سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو پروژو د پیل هدف په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته ده. پاکستان او پاکستانی او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرو ضد مبارزې او پر ګډه ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه غونډه چې پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سوې وه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي ګریګوري ډي لوګریفو په کښې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزه باندې تاکید کړی دی. دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د دغو ډلو د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې ومومي. په دې غونډه کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه کړې ده. اوریدونکو دا یادونه وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. دغو ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې ډیر شمیر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برات کړي چې پکښې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. د هغه په خبره له دونباس سیمې د ځواکونو وتل یې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زیلنسکی پرون د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکولو مسأله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او د روسیې د خپلو خاورو له یوې برخې څخه تیر سي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني. زیلنسکی له دغې غونډې وړاندې وویل روسیې ته د خاورې ورکولو او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نویو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترجم مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستلو اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دی. دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي، پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو، افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېشتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي، او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېشتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی، مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمي له امله وګرځېدي، یعنې دوی په تنګ راوستل. دغه حالت دا چې د دوی د دربار مصارف ډېر زیات و او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو او بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمي له امله وګرځېدي. او د ډېرې ځمکو لرونکو خلک، هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې، هم هغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدي، دا چې د دوی د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه، په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول، نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د اموي دولت یو سیال و، په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړي سول او د دوی حمایت یې کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعدې ورکولې چې د کچېرې دوی کامیابه سي او بریالیتوب ته ورسېږي، نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکوله چې د دوی سیاسي هغه کوم حقوق چې دي هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک دوی ته زړه شه کوي او د دوی پلویان کېدله به، چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شوي. که څه هم دوی د یو بل سیال و، نو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پرې سولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو چې دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو، دغه دولت له خوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند ته په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه ته لیږدول کیږي مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمز دو، چې دی بیا په سلم قمری کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلې دي او د پلمړی سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوشو کې خوشی نش کار کوله. په نن سکلنی کې به د سیاست میدان تر اخلي چې د سلیم عقل د هیوات پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکی سره یا ډیر ژر د ولسی فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنی په ولسی فعالیتونو کې ډیر باندې ونده اخیستله او ډیر پرمختګ وکړي، چې بیا په دروشت کلنې کې د کوفې شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې محل کې یو پټ ګوند درلود، د هغه ګوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې. څه وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیا بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړي ورځ کې ډېری ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د بسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېر چابکي سره د هرات همدارنګه د بادغیس تلقان سرخاس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دیونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروی یا مروی چې خپل د امویانو د کورنۍ ورسته واکمن و، د مروی د نورو څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او د پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماتور کوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم وواژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو ورستنی د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورسخه ونیوي. او په یو سلو د درشم قمری کال کې د کوفې د شهر په جامع جمعات کې ابو العباس صفا خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل شو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په څون کوونکو د ژوند د شکول لپاره دوی ګام نه پورته کوي، خپل کمی وادي چې ور کړی دي هم هغه خپل وادو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وادو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسی مشران او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه د لمنځ وړلو لپاره لاسونه بډ وهل، او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1314 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید، او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه و. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه و، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه و چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وې هغه د واک لاندې وې. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ، او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېد چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپل ولکې لاندې راولي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅونکوونکو سره ولاړ وو، او دغه پاڅونکوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د مویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه، د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځړ ډول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسي خلافت ترسیدلو کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چل.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی په دې هله چې روغ او جوړ بیاست، او خپل موترته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرغلاست وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوسره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. رزوخ په درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي، نو تیمورشاه واک ته رسیږي، او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د درېژې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې دی د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلې و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و، چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په 10 کلن وخت کې دوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولی عهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستي نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و، لایق او باکیفیت ځایناست خپل ځای خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو هم نه دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی و د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې ترڅنګ دا هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی و، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بل حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بل حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنی واکمنۍ څه ډول و؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې و، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ لپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت
در رسیدول لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په توان زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي. خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي. وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالا حصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنه څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه لو چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندان تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یو ځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وجني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونسوي کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ سو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم ده ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ سو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لپسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په لپسې ډول سره ناکام سو او تر څنګ کورنۍ مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سو د دې تر څنګ د بهرنی قوتونو د مداخلې لامل یعنی بهرنی ځواکونه یا بهرنی هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سو چې د بهرنیو یرغلونو او کورنۍ شخړو ترمنځ مبارزه وکړه د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدې نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرنی قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه د سیاسي فشارونو سره مخ سو نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات سو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینی جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې و او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی سره له دې چې سردار دوست محمد خان چې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلي درې نو زده کوونکو دا اوس موږ استادې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق لوو په حق له ودا چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزیو د سلطنت د پاتره سدو سره سم کوم کسان وخت رسیږي دغه جملې څخه مو د زینو واکمنانو په حق له ویل د ترڅنګ دا چې په د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و د اړوند مو معلومات لاس تر راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام ورپګ ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې دغه ورستنی شیبو تاسو سره سره ملکیه کړی وي نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پات رسو تر اتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چاري
آزادی ملما د آزادی ملما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ ملما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لپاره به وزلو خزو ته مرسته رسوي اغل زیرک خبرونه ته خره غلاست په پیل کې په خپل خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو د یاد د غیر رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم، یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
گردیز
دا ټول په ګردیز کې، یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغلته مې لیکلي چې اخوا دېخوا بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړه چې هغه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په ډېر سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څنګه اوس کار کړی وای. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د اوسه منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي وو، دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم خلاص کړی وو، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیول چې اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه وو که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو ورو یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه چې داسې وګورو د اسناد نه هغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده مګم اسناد مې نه وو. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې شي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر شي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې چې دي خود کفایی لپاره
دي. ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی والی په دې څخه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بله، تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه راپو دې خوا. موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به مو باید وکړو. په دغه 2004 نه راپو دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې، موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شئ چې ووایئ څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې، دا مرکز ګردیز نه درته وایم، لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو، بس دغه خور مثلا هېڅ ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاری تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده، نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړلو یو دفتر دی، چې تقریبا د 20 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم، زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي. او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کندو رندو لاسنیوي د پټوله کې د نور خزو هم تاسو لاسنیوي کوي، هغه چې په کورنۍ کې ووسی خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګور زه خپل شخص د سي یو عادت لرم، دایما عادت ته کنه تبيز خوان راکوي. زه باید یو انسان تبيز ونه کی مثلا د مغدي خوان دي په اوس فلي شرایط کې سره په کور کې زوی هم لري خاون دم لري، ماګه ماګه زوی او خاون د مخ کې کار لرله، ماش اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه لرله، کنه هغه خو اوس وایي څه نسته، اسه نه لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایط کې دی، هغه کناری نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانی په کور کې، شپږ زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کله تبیز نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق دی، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزله دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي. سره په کور کې سرپرست نه لري،
چلند تاسو داسې روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
یعنی دا خزی دومره دی موږ سره صمیمی دی کنه، چې ما سره دی ټول شمیری دی، یعنی ټول ماته د خور نه وای. تاسو باور خدای وکي چې ډیر وخت یې شو موږ په کور کې ناس وسته، تحولات راغله، بل لګي نس موږ بیا سروي کړی وو په جمهوریت کې کړی وو، دا هر څه پاتې سو ګډ ورسو کار کنه. بیا کله چې موږ دواري لاړو دی غونم نظارت کول، سه موږ دا سروي کړی وو، د خلک په ځای دی کنه دی، موږ ډیر تا دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په تعهد باندې عمل وکړو. موږ ډیر ته دوی تلو دي، دوی کورونه سروي کول، قسم ده کنه دا اره خزه به دې څه خوشحالي نه به څه پټه پوله بزړل سوه خدا او مې بخین نه لرله ستاسو سره بیا راځي دې موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ دې دوی لرو، یعنی بخي ټولې موږ ته دې څه ویل که خوان دې مندې قسم دا ری وای پم څنګه وو کې پښتنه وو کې څه اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که څه ځان سي کنه. اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي د خلک.
ډیر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینه وړ دی. په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټې بری خزو لاس نیوي کوي، مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نو لسه به زکلې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي، سارون ولې او قزای ویلې، بل زوی مې دغه خو پرتیس دندانې ویلې، او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وي او کل پانتونی ویلې ادبیات درې او د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، ته ویزا لګیا غل کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کارم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، و یو کال پانتونی مو ویل بعد لغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو چې کې ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي، نو دا څه دي سزده دي هغه دم زړه وزي. اوس دلته شخصي پانتون د رڼا په نوم څنګه قابلګي او نرسنګي د پیرته مې پیږي کې اوس ورته خلاو کو څنګه پانتون وایي
د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محروم دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بل لورکۍ مې چې جامع درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بل برس مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویل چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره
نن خپل خواخې ته د پریخي دي چې هر څوک
هر څه وایي. کلو
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په 400 ګرځیدلی یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته ممرست رسولی دی په تیر بیا بی وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوسې چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاک لی یا د زراعت پاک لی چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه؟
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه؟ موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې هم توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تیلو ته توضیح کړی دا چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی، مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي څه وایي، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته چې کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې ورکړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرستې کړې دي که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړی وي که نه، اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې رامیتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګونه یارې ولس میګې دولس میلې میګې اته میګې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي، کوی شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه تللی مثلا تاسو تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه وو، ښځه وو، خاوند وو، په کور کې دې خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ماکنه مال ولې د لور په دې سنت څه د پلار لري یا د ښځه په کور کې خپل لري دای مور د تا نه دي حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چهارمغز راوړی وو چې یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبرې په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې داسې راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې دا د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نصیب کول یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو مخکې ښه وو اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځو باندې ده مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا دي تا حق داسې مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه دې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی کدی نارینه نارینه ته معلومات ورکړ سي دوی ته ترینینګونه ورکړ سي نارینه څه سوي خزي منی
هم دا خبره مکو هغه د لومړني انتخابات چې د کدی ولس مشري انتخابات او کدی ولس جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر را پورته کېدل چې که خزو ته هر څومره اګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکوي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نارینه نوري صاحب ما خو کار کوله کنه برا دې سيناريو اوس حتی د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمي دا به ولل په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دې دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره څه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړئ چې دې څه خزې وسه د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو هغه یواني منارینه و سیده یوانی مو زور واکوس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی شو ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازې وي چې هغه وروسته په یوه خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطرې
نه شته خوږه نه شته خو خیر اوس اوس خو بېخي نه څه اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف استل شوی ما خوږه خاطره مې څه وو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه وروسته په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو یعنی موږ ډېره مایوسه وو کنه څه موږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مې ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
دا دا نه دا خوږه خاطره ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره د خوشحالي ځای و چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېدلو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولي.
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د غوت همکارونه کړی، خدمت هم کړی دی، دوی ته لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو اوس ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.